ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د نه ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه دا سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار علي محمود نیکی هلی او سلامونه ومني د شنګای کانفرنس د نننې شروع کیدونکو غونډه زمونږ د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمه ایز کورنی او نړیوال موضوعات هم لرو سوخوګي سندرې به هم وري خوول خبرونه د نجیب عامر نه
د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان اجرائیه رئیس نن په چین کې د شانګهای سازمان غونډې ته ویناوی کوي ملګرو ملتونو د افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روسی چارواکو سره د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کوي بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن په چین کې د شانګهای سازمان سورلسمې سرمشریزي ته ویناوی کوي نواز شریف پرون چین ته ل روانې دوړاندې رسنیو ته ویل هیواد په افغانستان کې د امن لپاره جدي اقدامات کول غواړي او د دې خبرې طرفدار دی چې د افغانستان مسله د خبرو تورو لارې هوار شي د افغانستان اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی مشال لړیو ته ویل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله با د یو مهمو کورنیو سیمه ایزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي
مبارزه با افراطگرایی جلوگیری از قاچاق مواد مخدر
د افراطیت په وړاندې مبارزه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس په وینا کې به مطرح شي
د پاکستان سرکاري رسنیو نن لیکلي چې نواز شریف په دغونډې په حاشیه کې د خپل چینایي سیال لی کی قیانګ سره هم ملاقات کوي او په دوه اړخیزه معاملاتو به ورسره خبرې کوي د شانګهای سازمان په اوسنۍ غونډه کې د کوربه هیواد چین سربیره روسیا قزاقستان قرغزستان تاجکستان بلاروس افغانستان منګولیا ایران هندوستان او پاکستان برخه اخلي د پاکستان سرکار رادیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي هند او پاکستان ته د شانګهای سازمان په اوسنۍ غونډه کې بلنه ورکړل شوې چې دغه سازمان بشپړ غړیتوب ورکړل شي د پاکستان سترې محکمې پرون د ممتاز قادری لخوا د نظر رسانې درخواست رد کړی دی د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وژنه کې د مرګ سزاوار ممتاز قادری سترې محکمې ته خواست کړی چې هغه ته د اورول شوې سزا پریکړې ته بیا کتنه وشي د سترې محکمې د قاضي جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ د درې کسیزه قاضیانو ډلې چې دغه خواست اورېدنه کول عدالت ته ویلي د قادری وکیل د عدالت په وړاندې سلمان تاثیر باندې د مذهب په سپکاوي ثابت کولو کې ناکامه شوی دی او عدالت دغه خواست یې رد کړی دی عدالت ویلي ممتاز قادری هر ځای قتل منلی او هغه د پیښې د ځای نه وسله په لاس نیول شو عدالت زیاته کړې چې دا د قتل مقدمه ده نه چې د مذهب د سپکاوي د پاکستان سینټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د نورو نمونو سره کار کولو نه ودرولو لپاره د قوانین په سختۍ سره نافذ کړل شي او د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره د خپل کوششونه جاري وساتي تیره ورځ د سینټ غونډې دوران ایوان ته 15 قراردادونه وړاندې کړل شول چې پکې د آرمی پبلک سکول پیښور پیښه کې د وژلو شوو ماشومانو کورنیو سره د یووالي د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په نورو نمونو د کار کولو نه د ودرولو او کلیوالو سیمو ته په ترجیحي بنیادونو د ګیس ورکولو قراردادونه هم پکې شامل دي ملګرو ملتونو یو وار بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فلټمن کابل ته په روسی سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د غژمنه کړې ده ښاغلی فلټمن وړ مورس په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی له اجرائیه رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې نوموړی په داسې حال کې له افغانستانه کتنه کوي چې د ډسمبر په 21مه بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي سیاسي اقتصادي او ولنیز وضعیت پړه رڼا واچوي د سوله مشال لډیو خبر نوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سه شنبه په ورځ وختي مسکو ته ورسید. د دې ورځې په اوږدو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په موخه د وخت سیاسي لیګت او په ختیځ یوکران کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د خغلی کیری د سفر په نیویارک کې د رواني میاشتې په 13 نیټه د سوریې په اړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پرون د ویل می په خبرولو سره ویل چې جان کیری او دغه روسی انډول سرګی لواروف تر دې وړاندې په ټلیفون هم خبرې وکړې. د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي مشال لډیو ته ویل د دسمبر په 28 نیټه چې دغه سازمان سفیران ملاقات کوي نو اروپای ټولنه به د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو پورې نور هم غځوي. دا بندیزونه به د 2018 کال د جولای تر 1.5 نیټې پورې د روسیې په مالی تیلو او پوځي سکتورونو او د ځانګړو اشخاصو پر ضد لګیدلې وي. د اګست په 14 په برسلس کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې خلاف د بندیزونو د غځولو وړاندیز وروسته لاغې وځنډېدو چې ایټالیا په دې اړوند د لوی سیاسي کچې د بحث غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې هغه مکانی نفوس له لاسه ورکړی چې یو مهال ورسره و. خو د دغې وسله والې ډلې خلاف د لانور پرمختګ اړتیا لیدل کیږي. نوموړي پینټاګون کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل د دفاع وزیر اشکاټر نه غوښتي چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د نورو هیوادونو شرکت هم یقیني کړي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونې ته یو وار بیا ستاسو کوربه مجید بابر تاسو ته هرکلی وي. خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د شنګای کانفرنس پاړه تازه حال بعد اسلام آباد نیخ پنیغه ووري په پاړه چنار کې د تیرې تور په ورځ د شوی 14 پاړه په سیمه کې د انجمن حسینیا مشر سراج علی دا نظر لري.
خپل کایمو خیال د سینر صدا حکومت خپل د مکی کوي دا خیال مانه د صدا اهل سنت کې دا د شتګردي
د اف سی آر د قانون لخوا اوس هم ځای ولس تنگول کیږي. د خیبر قبایلی سیمه یو ځای کسوای
ما یو زوی نیول دی دین محمد نوم یې دی او بی ګناه یا چغولی سبای چای خلی چای وی تکیخ وی سرتور سر سخ خپیا بلخ به مناسب درسونو تر واچول.
د شنګای کانفرنس نه نه شروع کیدونکو غونډه کې بعد افغانستان اجرایی رئیس په کوم موضوعاتو خبرې کوي. د یاد ریاست ویان مجیب الله رحیمی وای
مبارزه با افراط گرایی جلوگیری از قاچاق مواد مخدر.
سوخوګی سندری هم لرو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اورید نن د شنګای همکارو د تنظیم د سرمشري دی غونډه نن د چین په صوبه هنان کې شروع کیږي او دغه تکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دغه غونډه ته ورغلی دی او د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم دغه ته ورغلی دی. دا چې د پاکستان د وزیر اعظم د هاوس لخوا په دې اړه باندې کوم دریض رامسته شوی دی چې وزیر اعظم به په دغه سیمو کې په دغه غونډه کې په کوم موضوعاتو خبرې کوي. هم دا اوس را سره احمد الله د اسلام آباد د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله ستړی مشي او کراته په لنډو ټکو کې وی چې د دغه کانفرنس کې به وزیر اعظم نواز شریف په کوم موضوعاتو خبرې کوي.
خدای دې وبخه مجید بابر څنګه چې تاسو هم ویلای چې د چین په شینګژو خار کې چې کوم دی اغا د شنګای تاون تنظیم 14 غونډه چې کومه ده اغا شروع شوې ده. اوس نه لګشي به وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی اغا هم د کانفرنس غونډه ته چې کوم دی ورغلې دي او دا مهال د چین چې کوم وزیر اعظم دی اغه غونډه ته وینا وکړه. خو ترڅو پورې چې د وزیر اعظم د وینا خبره ده نو د پاکستان چې کوم وزیر اعظم هاوس کوم چارواکي دي اوس نه لګشي به وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کیو ویلای چې وزیر اعظم به په دې غونډه کې ګډون په وخت چې کوم خبرې اترې دي هغه به نه صرف هغه به کوي بلکې د دې وروسته به وزیر اعظم د چین وزیر اعظم چې کوم د اغه سره ملاقات هم کوي او اغه سره په دواړه خيزه تعلقاتو نه علاوه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د غشان تجارت چې کوم دی په اغه باندې او نور یو شمېر مهم موضوعات چې کوم دی په اغه به سره هم خبرې اترې کوي د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې په دې غونډه کې د پاکستان نه علاوه چې کوم د دې کم غړي ملکونه دي په اغه کې روس تاجکستان ازبکستان قزاقستان قرغستان او چین د اغه وزیر اعظم نو علاوه نور چې کوم مبصر ملکونه دي چې پکې افغانستان او هند هم شامل دي اغه مشران هم ګډون کوي دغه شانتي په دې غونډه کې د غونډه تبه وزیر اعظم چې کوم دي نن خپل وینا هم کوي او اغه چې د پاکستان لکه مطلب کوم چې دا محل کوم مشکلات را مخ دي دغه حواله سره به د غونډه کې خبري اترې کوي خو بل خبره چې کوم دا غدا چې پاکستان ته روان کار په جولای میاشت کې د روس په خار اوفا کې شوی سرمشریز غونډه کې د تنظیم د مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړې شوی او د وزیر اعظم او سر مخه چې پراتونکو کال کې بکمه غونډه کیږي د تنظیم نو باغې کې په پاکستان چې کوم دی او هند دواړو ته مستقل رکنیت ورکړی شي
ډیر ډیر مننه احمد الله
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو پیښور ته او په پیښور کې داسې راپورونه دي چې د پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون د خیبر پښتونخوا ودریاله پرویز خټک سره خبرې اترې کړې دي هغه سره ملاقات کړې ده خالد خان را سره د پیښور د ټلیفون په لارې راغلی دی هغه نه پښتنه کوي چې په دغه ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې شوې دي خالد خان ستړی مې سهار دی په خیر او کدارته وایي چې د دې دواړو مشرانو ترمنځ په کوم موضوعاتو خبرې شوې
ډیر مننه تاسو ریډونکو ته هم سهار په خیر مشال دې ته چې کوم خبر پانه راغلی دا هغه تر مخه پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل او بیا په خبر کې د جن امریکای د کنسولګری مشر ویلیام مارټن د ملاقات کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خو اول د 14 دسمبر کې کوم پیښه شوه په اړه باندې وسره خپل غم راځي راځلې و دا یو کال پوره کیږي 14 دسمبر او د دې نه علاوه چې کوم خبرې شوې دي نو د خبر پاره تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د امریکای سفیر ته دا وویل چې د صوبایي حکومت یا د خیبر پښتونخوا صوبه ریس کله دا نه غواړي چې په صوبایي علاقو باندې یا فاتح باندې خپلې فیصلې راشي او د فاتح خلک قبایلي لیس چې کوم فیصلو کې د دې اشاره د قبایلي کم فاتح کې چې کوم د نشر وکړي سمجه کې د فاتح والا سره کم قرارداد یا کم بل ورونی شي هغه ته اشاره واغه د سرګندونو کې چې هغه په د قبایلو لسته فیصله لري په دې درسي هغه ته منځره وي د سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بخنه غواړم دا هم اول چې د قانوني اکشن پلان یا تر خبره د مخنیوي لپاره چې د وفاق کوي حکومت یا د پاکستان د فوج کوم څنګه ده نو صوبایي حکومت په هغه کې هر څنګه مرسته کوي او په ټول صوبه کې د تر خبره د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي د دې سره سره د صوبې با امن او امان هم خبر شو او دا وویل شو چې په صوبه کې ترقیاتي کارونه او خاص کر په د سیاست په لړ کې او د تعلیم پر محکمه کې د دې حکومت ډیر کارونه کړی دي دا انرژي کراس یا کوم د بجلې د نشوالي مسله چې په صوبه کې ده هغه هم خبرې شوې د امریکای سفیر وته دغه ور باور ورکو چې د دې حکومت په صوبه کې کوم د بجلې کوم ستونزې ده هغه کې مخکې نه هم مدد کوي او نور هم به مرستې کوي او دا خبر پښتونخوا وزیر اجازه اول چې جديد حکومت در منصبه ده چې په دې صوبه کې به ورنیم شوا کم دا وړي پروژې چې د بجلی پیدا کولو نو په هغه به د دې حکومت د افغان دي چې دا به اسکار کوي د دې سره سره مجاور دا به هم وایم چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سره د استرالیا های کمیشن په پاکستان کې کوم دی های کمشنر دی هغه هم پر ملاقات کړو او هغه هم دا د سیدې د امن او امان والے سره سره چې کارو په ولا خبره کوي د استرالیا د حکومت نه د سیدې کوم د سیدې وزیر اعلی ته دا باور ورکړو چې دوی به د بجلی په مټ کې د سیدایي حکومت سره مرستې او مدد کوي.
ډیره ډیره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خپل عمومي خبرونه ترازو او ستاسو پام یو موضوع تر راګرځوم چې په پاړه چنار کې د تیر اتوار په ورځ په بمی چاودنه کې غنو خلکو ته ملک جوړ لا اوریدلې و. د دغه پیښې ورستو په سیمه کې د سوګ اعلان شوه دی. بل خو ځای اوسیدونکو وایي د یو شمیر امنیتی پوسټو باوجود د داسې پیښې کېدل سخت اندېښمن کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
په پاړه چینار کې د تیر اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې غنو خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. په سیمه کې د درې ورځو د سوګ اعلان هم شوی دی او ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه بند دي. دغه چاودنه په پاړه چینار کې د ګرمو جامو په یو لګیدلي بازار کې وشوه چې پکې د سړي رشتو زیات کسانو وژل شول او تر اویاو ژوبل شول. د کرم ایجنسۍ د انجمن حسینیا سیکرټري ملک سراج علي وایي د دوی په سیمه کې پوځ او نور امنیتي عسکر ځای پر ځای دي، خو بیا هم داسې پیښه مخته
د چورچا پیرمونه پوش پروت خو لکه نوري ډيري لياريا د سي دي زګم شړای ک بم روړي ک سر روړي نغه لکه روډ نه نرسي کنه نوري د سي لياري شتا سراونو کې بم پرشنور شهر ته سنسه کې د شکاوم خرمشه واره د خیال وی څکل د مکاوه شي چې دوی حکومت کمزوري دي یا حکومت ممکن دي کله کله د سیاق خبرې کې د شي چې د خپل کوي خو له کومو خیال د سینه ده چې د حکومت خپل د مکی کوي د خیال مانه ده چې د اهل سنت کوي د دې د شتګردي او مو ته افسوس ده د مکی مو بچي شهدا شول تقریبا 70 زخمیون دي ديني مو قوم ډېر خپایو او ډېر افسر ده.
د چینار په دغه چاودنه کې ځینې سخت چوبل کسان د هلیکاپټر لارې د پیښور لیډی ریډنګ روختون ته هم رسول شوې دي. د پاړه چینار نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري عابد علي وایي په پاړه چینار کې د دومره امنیتی چیک پوسټو باوجود داسې پیښو کېدلو د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
دا چې دغه اوس تاسو لیټست پاتې وي تقریبا 70-75 کسان ورکه زخمیان شوې دي او تقریبا 25-26 ورکه شهیدان شول. نو د فالس کلا چې راځه خاص د عوام د تاثیرات وو چې د شبونه غرنه کې به تاسو ته غلطه پیښه نه کیږي. ولې چې دوی ډیر لکه باندې کړی دی په هر علاقې کې خپل فوجونه کړی دي تلاشي اخلي هیڅ قسم ته تاسو څوک نه پیګري چې هغه شهر سات یو چکو ځان سره راوړي. ما ته غو نمن نه کوم ورکه به شي ځکه ته ګورنمنټ او سبوري د سي دغه اکشن نه اخسته چیکینګ به وجود د مکی کیږي ورکه نه دا دوی لکه ناکامي ده کمزوري ده. ولې ته پاري وځ باندې دوی چیکینګ افیکټ شهر در نه وځي د سي یو ځای نشته د تاسو چیکینګ نه کیږي. په چیکینګ به وجود په شهر کې به د مکه کیږي دغه حکومت ذمہواری ده او دوی ته دا زغم دا هم د شهرم په کار ده دوی چیکینګ په وجود به د مکا وشولا او عوام دې په قهر دي خبره تا.
بل خو دغه پیخې ذمہواری او اسلوال دلیل لشکري جنگوي العالمي منل ده. د پاړه چنار یو اوسیدونکو وايي باید حکومت داسې پیخو پورا پلټنی وکړي.
دا څنګه دا خراب کورونه دي د شیطانانو کور ده پښ روح کال خل داسې کورونه کوي حکومت دا فتنه کوي چې خپل د خلکونه چې ګریپټوري کې پښې پښتنېونه وشي دا ولې کورونه کوي به ځو به ځو.
د سیمینار د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر حامد توري وایي په دغه پیخه کې زیاتره غریبانو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده چې په دغه وخت په بازار کې موجود وو.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو ورجو خیبر قبایلی سیمې ته. خیبر ایجنسی خلک د پولیټیکل چارواکو او امنیتی ځواکونو د چلند نه شکایت کوي او وایي چې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری تر لاندې د دوی بیګونه خلک په جیلونو کې اچوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتی ځواکونه په سیمه کې د بدمنۍ د یوې پیښې وروسته د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری کې اوس هم بې ګنا خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمہواری ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کیږي. په دې حق لا د جمرود غاړیز سیمې یو تن زر محمد پردې مشال ریډیو ته وایي چې څوره ځوړان دي د دوی د کلی نه په کافی فاصله باندې د بدمنۍ یو پیښه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
ما یو زوی نیول دی دین محمد نوم یې دی کرخانو مارکیټ کې دکان دی او بند دی وسم بند دی او به ګونه یا چولې سبې چای خلې چای وي تکې خو سرتور سر خپیا بلخ به دا غریب دی دا مزدور دی دا ډریور دای دادا ټی والا دای خو بس خالی چې کوم ځای کې وره دات وشي نو هغه خور کی او بس ترا چا وډار سن ته وزرا چا وډار سن ته دروازه په خپو باندې وا او د خزو د ماشومانو بیزتی کوا د په کم قانون کې په کم مول کې دی دا بل دا خبره چې موږ دلته بل تحصیل د تشه لپاره دی ما دلته مالک شته ما دلته سپینګیر شته هغه راوغاری
او یو بل تن رب نواز وای چې دا د بشری حقوقو نه سرغړونه ده چې د بے گناہ خلق پکورونو باندې چاپی چول کیږي او په حوالات کې یې بندوي
ډیره غټه خلاف ورزي او انساني حقوق او دغه مونږ اپیل کوو پر زور مزمت کوو چې مونږ د دې هغه د خیال ساتل شي زمونږ چر دیواری د مونږ د عزت زمونږ د بډاګان مشوانانو به ستری او به عزت دې مکه ول شي بدای بند کړي شي زما خپل یو تر راوسته یا په کلی کې جنرال سٹور یو دکان اټه ماټه والا کسته یا چول دی قبایل نوم دی امانزلت لو او منزله جمعات لا وال تغریب پلیار کینی ولای بچی خبرم ندی شیر مون پلار چشو چرته لاړو چاونی وو ټول جاړی ما شومان او یو وحشت یی تاریکړه په خلکو باندې او ډیر بد حال راغسته
او د خیبر جنسی د تورخیلو کلی یو تن صالح جان اپریدی وای
ما روري راوړی ابل اورس چکما واقعیا وشو بیگانا بل بیگا شپې څه دازې مازی وشي یا غاړه تخته بیگ په ریا کې او یمنګ لا کام نه دا بس وینیو نور خو مونږ ته څه پته نه لګیا شپه پوښو چې څه شوه او څنګه چل دی و دغه شان دی روایه موږ سره مکیږي لکه صندوقونه په ټوپکو وها او دا خو ښه خبره نه ده پوښ بلې غلطي ولا سړی ولی نسی ولا مونږ په نه خپه کیږو
د اف سی آر په اجتماعي ذمواره کې د بې ګناه خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په حق له مشکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رای واخیسته نو دوی وویل
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه راپور به تاسو ته د کمی تکنیکی خرابې د وجنه دغه راپور تاسو پوره ونه ریدو او تاسو ته د مرستیال پولیټیکل ایجنټ دریځ هم اورو او تاسو په یو بل راپور تر راغرو د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان د قومي اشکن پلان نږدې یو کال پوره کیږي خو نیوه کې د رامنځته کېدو پرې کیږي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي ځپل شوي او وسلوال ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي حکومت وایي چې د دې پلان لاندې یې په زرګونو مشکوک کسان هم نیولې دي بشیر واخ پی راپور لري
د پاکستان په سور وړاندې د ضربې عذب عملیاتو د لاسته راوړنو د بیانولو په وخول چې د درې نیم زرو په خواوشا کې وسلوالي وژلې دي د عملیات تیر کال د جون په 15 تاریخ پیل شوی وو او د چارواکو په خبره د تیر کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان لاندې تیز کړل شول پاکستانی چارواکي وایي د دې پلان لاندې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي خو ځینې څېړونکي په نیوکه کوي او وایي چې د دې پلان اهداف نه دي ترلاسه شوي د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی ویل شوی
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه وو پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري په اوس فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده بل خبره ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالو ډلې پکې موجود دي ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي خو اوس پر پوز او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک بیا وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې کوم وسلوال وځپي او کوم پریدي نو ځکه قومي اکشن پلان پورا او سم نه عملي کیږي
دوی به چې موږ په ترګرو کې یا په دهشتګرد کې فرق نه کوو خو بدو پکې نه لټو مګر دا چې ښکاري چې اوس هم دوی خو بد پکې لټي او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نشي چتولې چې ټولو خلاف قدم نه اوچتای که ټولو خلاف نه اوچتای نو بیا که نیمو خلاف چتای نو هغه نیم چې دغه ټول ځان ته د خطر اگروي یا دهشتګردو یا غي شاته ټول پټيږي بیا
په پنجاب کې د فرقې زړلو د موجودیت پړه هم ل ډیر وخت راځي په مطبوعاتو کې پوښتنې راپورته کیږي د امنیتي چارو کارپو حسن عسکری وایي د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ځکه په پنجاب کې د وسلوالو خلاف کاروایي نه کوي چې سیاسي ګټې ورسره تړلې دي
په پنجاب کې یو څه کاروایي شوې ده خو د فرقې زړلو خلاف نه
دغلته د وسلوالو ډلو خلاف کار صوبایي حکومت ته پریښودل شوی دی. صوبایي حکومت یو کس دوه نیولې دي خو ډېر کار یې د خپلو سیاسي مسایلو په وجه نه دی کړی. په ځینو ځایونو کې یو څه ګامونه اخیستي دي خو په ډېرو ځایونو کې کار قرار دی.
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت تل دا تورونه رد کړی او وایي هیڅ وسلواله ډله نزغمی او پر ضد یې کاروایی کوي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل ان جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی او ډېر ژر به د غلر کې لوسنامه لاسلیک شي. د پاکستان د پټرولیم وزارت وایي د لوسنامې تر مخه به 3 میلیون ټنه ایل ان جی ګیس سالانه پاکستان ته ورکړل کیږي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیر راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې د قطر نه د ایل ان جی ګیس پاکستان ته راوستو د پاره ټوله کاغذي کاروایی سرته رسول شوې ده او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظورې د پاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي او امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو د پاره وي او په شروع کې به 15 لکه ټنه ګیس پاکستان ته ورکړي کیږي کم چې ورستو 1.5 لکه ټنه ته رسول شي او دا ټیکه به پاکستان سٹیٹ آئل سروی. چارواکی زیاتوی چې په دغه منصوبه با 14 ارب ډالر لګښت راځي او دا به روان کال مارچ د میاشتنه عملی ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل ان جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی ان جی ایسوسییشن د چیرمین غیاث پراچانه ته پوسوکو نو دوی چې د سره به د پاکستان د توانایي ډیر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ایل ان جی پاور پلانټس او ایل ان جی ترانسپورت کار روان دی ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي او څنګه چې دوی وای دی کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي نو دا به د ملک د پاره ډیره فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پېټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسییشن چیئرمین عبدالسمی خان وای ضرورت په خپل ځای خو پاکستان دا ډیره ګرانه سودا کوي ځکه چې د نړۍ نور ملکونو نه په ارزان بیا ایل ان جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکه پی ایس او ل ورکړي نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولای نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل ان جی اخلي نو دا ډیره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته نو موږ ولې بیا ایوازې په قطر خبرې کوو.
د یادونه دا چې د ایل ان جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 ارب ډالر په لګښت یو پایپ لاین هم غزولی شي. تیر سو میاشتو کې د قطر نه د ایل ان جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د ستاره یونس او زرولی په غږ دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
خدا جدا بن شو
من بے وفا بن شو
دو غیر اخیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پنو یا لار دمینے پنو یا لار دمینے ز صبر دلین شم بغیر لتا وختنا
ہم صبر دل نشو
مونگا کمول نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے ستا دور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگل ٹپیم
مم یا قربا کرے زار دمنے او یزار دمنے داستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدا یا غوارم
داستا سسم بشما
منگا پیو تسمشال ریڈیو تا ہوگی. پختونخوا کې د سحر نه نیمه په کابل کې نه او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر په نیمه بجې دي د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله نن په چین کې د شانګهای سازمان څوارلسمې سرمشریزي ته وینا کوي. نواز شریف چین ته له روانېدو مخکې وویل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د پاکستان سترې محکمې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړی دی. عدالت وایي مجرم د قتل اعتراف کړی او له وسلې سره نیول شوی نو ځکه یې د سزا خلاف د بیا کتنې اپیل نشي منل کېدی. د پاکستان سینټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو مخنیوی دې وکړي سو دوی په نورو نومونو فعالیت پیل نه کړي او همدارنګه حکومت دې د ملک د ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فیلټمن کابل ته د خپل روسي سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په کتنه کې د غژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار وختي روسیې ته رسیدلې د ورځې په اوږدو کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریا کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په موخه د واک د سیاسي لیږد او په ختیځ یوکران کې د سولې تړون د عملي کولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې په زیاتو سیمو کې خپل تسلط له لاسه ورکړی او دوی به د یادې ډلې د مشرانو نخه کولو ته ادامه ورکړي. او اروپایي ټولنه پر روسي اقتصادي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په غځولو فکر کوي. په دې اړه د دسمبر په 28مه نیټه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفارتکار وروسته پریکړه کوي.
نجیب عامر چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول وو اوس د پاکستان نخفر شو د ځینو ورځپاڼو لیکنو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کتنه کړې را دی چې دا وره.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه په پاړه چینار کې په بمی چاودنه لیکلی او وای د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګری پیښې سنوي خبر نه ده. دا علاقې لډین مدیر هستي د ترهګری ښکار دي چې لکبلې په لکونو قبایل له خپل کوره بې کوره شوې دي او د پاکستان په مختلفو علاقو کې د کډوالو ژوند تیروي. د ادارې په وینا چې حکومت ولسته دا تاثیر ورکوي چې ترهګری سغټه مسله نه ده او هم په دې وجه په ترهګری باندې کمه توجه ورکول کی او د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې وروسته چې کومه فضا جوړه کړې شوې وه په هغې کې هم کمی په نظر راځي کوم چې د دې ملک او قام لپاره ډیره د خطرې خبره ده. ادارې وړاندې وایي تر څو پورې چې د قبایلي سیمو او بیا په خاص توګه د کرمی او وزیرستان ایجنسۍ تعلق ته نو دلته د حکومت عملداري د نشت برابر ده او بل دا چې دغلته انتظامیه هم دومره فعاله نه ده څومره چې د انګریز په وخت کې وه. ادارې اخیر کې لیکي د قبایلي علاقو په حواله د پارلیمان او حکومت ذمہواری جوړی گی چې په دې علاقو کې آئینی بدلون راولي او نوې نوې قانونونه رامنځته کړي او د دې سیمې ولسته لکه د نورو پاکستانیانو په سیر حقونه ورکړي او د دې سره سره په کار ده چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د خاتمې لپاره د جرأت فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې په ترهګرۍ قابو ومندې شي. بل په لو جنگ ورسپانې خپل ادریه کې په تاپی ګیس منصوبه باندې لیک کړي دي او دای د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او په خاص توګه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره منصوبه ګرځولې ده او وایي چې لدې منصوبې به د پاکستان اقتصادي تقدیر بدل شي. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او هم په دې وجه زیاتره صنعتونه په ټپه ولاړ دي او خلک له بیروزګارۍ سره مخ کیږي نو په داسې صورتحال کې به دا منصوبه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ثابت شي. ادارې زیاتوي چې دا پایپ که یو طرف ته له افغانستان نه راتیریږي نو بل پلو دا د پاکستان نورو سیمو ته د بلوچستان صوبې نه راتیریږي او د بلوچستان صوبې د حالاتو په وجه یره ده چې دې منصوبې ته زیان ورسی نو پکار ده چې حکومت دا هم په نظر کې وساتي او د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا شن دا منصوبه په خښ انصر ته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورسپاڼه په خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاړه چنار کې د اتوار د ورځې د بمی چاودنې ذمواري چې کومې ډلې لشکري جنگوي په غاړه اخیستې هغې ویلي دي چې دا یې په شام کې د پاکستاني شیعه مسلک ځوانانو لخوا په جګړو کې د برخې اخیستو له وجې کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې د بلغاریا د پولیسو لخوا پاکستاني او افغان پناه غوښتونکو سره ډېر بد سلوک روان دی. د دغې دواړو لیکنو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورسپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د قرمی قبایلي سیمې په پاړه چنار کې د ګرمو جامو خرڅولو په یو بازار کې د بمی چاودنې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. د ورسپاڼې په خبره د دغې پیښې څو ساعته پس یوې غیر قانوني ګردول شوې سنی وسله والې ډلې لشکري جنگوي د دغې چاودنې ذمواري ومنله. دغه ډلې لخوا ځایي رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دا د هغو خلکو نه انتقام دی چې د ایران او شامی ولسمشر بشار الاسد ملګرتیا کوي، او زیاته کړې ده چې تر کومه د دغې سیمې شیعه مسلک والدینو خپل بچي په شام کې روانې جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استول بند کړي نه وي، تر هغې به دا ډول بریدونه روان وي. ورسپاڼه د رویټر خبري اجانس په حواله لیکي چې په دې تیرو کلونو کې ګڼ شمېر شیعه مسلکه پاکستانی ځوانان ایران په شام کې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت لپاره برتی کړي او استولې دي. پاړه چنار کې د ډیرو کلونو راهیسې د شیعهګانو پر ضد چې اکثریت یې په سیمه کې د توري قبیلې سره تعلق لري د سنی وسلوالو ډلو لخوا پرې بریدونه شوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې د بلغاریا په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا دی د مهاجرینو د وهلو ټکولو، هغوی نه د پیسو اخیستلو او په هغوی د ډزو کولو دي زر تر زره پلټنې وکړل شي. یاد سازمان ته یو مهاجر د خپل سترګو لیدلې حال وایي او زیاتوي چې یو پولیس والا په خپل جبه کې په هغه چغې ووهلې او ټوپک یې ورته ونیو، بیا یې په مخ سوک ورکړو او چې کله زه په ځمکه را پرېوتم نو هغه یو بل بوډا افغان پناه غوښتونکي پسې ورغلو او ډېر یې ووهلو. بیا یې ورله په پوزه دومره سخت سوک ورکړو چې د هغه د پوزې نه وینې روانې شوې. د دغه عیني شاهد په خبره چې څومره پناه غوښتونکي بلغاریا سره د سربیا پولې ته رسي نو پولیس یې وهي او ټکوي. امنیسټي انټرنیشنل په لږونو داسې ویډیوګانې او لیکلي راپورونه ترلاسه کړي چې پکې په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان سره د تعلق لرونکو پناه غوښتونکو سره د بلغاریا د پولیسو لخوا د خراب سلوک او تیرې خبرې شوې دي. دغه سازمان ته یو کس ویلی دی چې هغه د اکتوبر په 15 نیټه د پولیسو لخوا د یو افغان پناه غوښتونکي وجنه په خپلو سترګو لیدلې وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله با چې د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ د پراخېدو په هدف په 1999 کال تاسیس شوې، په غونډو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. نور تفصیل نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاری او د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرائیه ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرائیه ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب یې باید ومنل شي هم تاکید وکړي. رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بله سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرائیه رئیس د سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرائیه رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیار ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت په وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا روغتیا په برخه کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ایز همکاري په سازمان کې چین، روسیا، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغیزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د لسمې په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل چې په را روان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږیوم. په افغانستان کې پاتې کیږو. یو بل موضوع تاسو په امر راغروم. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي په ورستو کړنو کې له هیواد څخه د خلکو د تیښتې یو مهم لامل افراطیت ګڼي او وايي په کار ده چې دغه وضعیت مخاوني ولشي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق دغه سرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وکړې. نور تفصیل اجمل تورمان ناورو.
په داسې حال کې چې سکل کډوالي په یوې نړیوالې ستونزې بدله شوې، د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي افغانان له دې امله له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي چې افراطیت او ترهګرۍ کورونه وروران کړي دي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې ځینو کډیو په لویو پانګونو سره افغانستان له دغه حالت سره مخ کړی دی.
پدیدې مهاجرت کې ګسترده شو داسې یو دلیل دیګې شته
چې د مهاجرت پدیده چې پراخ شوې ده. دلیل دا دی چې ځین اړخونه داسې احساس کړي چې د سیمه هیوادونو شنه نظامونه نه لري. باید دغه نظامونه بدلون ومومي ترڅو یو شاورس وبینی. فکر کوم چې عمیق او پراخ د خلتون په لوی پانګو سره تر سره سوي دي. یو مرغۍ هم چې کور وران کړي مجبور ده چې بل ځای ولاړ سي. خلک په دو طالبانه ډول اروپا ته نه ځي. رښتیا دا ده چې کورونه وران سوي، افراطیت راغلی او ری ورته کړی دی.
افراطیت آمدن اینجا آتش کشانده.
خغلی محقق وویل په کار ده چې دغه وضعیت د مخنیوي په هدف اغوی چې د افراطیت او ترهګرۍ زیږنده دي لاس په کار شي. خو خغلی محقق د ترهګرو په ملاتړ د کوم خاص هیواد نوم وانه خیس. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې یوازې په روان چګدیس کال کې 1,640,000 څخه زیات افغانان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي، چې ویل کېږي ډیری ځوانان او له هیواد څخه د تیښتې وجه یې هم بیکاري او د امنیت نشتون دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ د ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا په یوې نوې راغلې څېړنه کې ویل شوي چې په ځوانانو کې هم د هلکانو په پرتله اروپایي هیوادونو ته د نجونو د تیښتې موارد ډیر دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ مخه نیولې او هڅه یې کړې چې بهرنیو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. خاغلی کرزي ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د پرله پسې هڅو او یووالي په نتیجه کې به هیواد امن شي.
با ترک وطنتان به منزل مقصود نمی رسید.
د خپل هیواد په پرشودلو سره خپل منزل ته نه رسیږي، بلکې په خپل خاوره کې په هڅو سره هر مقصد چې زړه مو وي هغه ته رسیږي. که څه هم د پیسېداري مرام وي، د ژوند په نورو برخو پرمختګ کوي، هم امنیت وي. زموږ په خاوره کې امنیت به زموږ د هڅو، اتفاق او یووالي په ترڅ کې راځي او په اطمینان سره چې دا ارمان مو پوره کیږي.
هرومرو بدون شک په اطمینان کې برآورده میشي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو افغان کډوالو په اړه هم وایي چې د ځمکو د ویش لړۍ ورته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستانه شوي په زرګونه دغه کډوال له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي. وایي چې حکومت له دوی سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
داس مشال ریډیو ته وګورئ. د ورلد پوسټ په نوم د یوې خبری ادارې په لیکنه کې د افغانستان د امنیت موضوع راخستل شوی. لیکنه وای د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات او د ماسکو لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو ډاډ د دې سبب شوی چې د افغانستان پر راتلونکي کې د وسلوالو رول محدود کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وري.
د ورلد پوسټ ویب پاڼې یو لیکنه وایي په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر پر 13 نیټه په هغه ښار کې د یو تروریستي برید کېدلو په اړه خبرداری ورکړی. که څه هم د امریکا سفارت د حملې د نوعیت په اړه څه نو ویلي، خو د روانې میاشت پر 11 طالبانو هم په کابل کې پر هسپانوي کونسلګرۍ برید وکړ چې په نتیجه کې یو هسپانوي پولیس سرتیری او د کونسلګرۍ یو مامور ووژل شول. د لیکنې تر مخه په کابل کې د تروریستي برید په اړه د امریکایي سفارت خبرداری د افغانستان په شمال کې د کندوز پر ښار د طالبانو تر حملې څو اونۍ وروسته مخته راغی. دغه برید په ترڅ کې طالبانو وکولی شول کندوز ښار د لنډې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. لیکنه کاږي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 3,309 ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت چې دا شمېره د تیر کال د همیادې مودې پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان یادونه شوې چې د اکتوبر پر 15 ویلي ول د افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو لړۍ نوره دروي. لیکنه وړاندې وایي عام تاثر دا کېدای شي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو هیوادونو د ځواکونو وتلو په صورت کې ښایي طالبان پر هغه هیواد قابض شي. خو د لیکنې تر مخه د ټول افغانستان یو وار بیا د طالبانو لاسو ته د لوېدو خبره که څه هم ناممکنه نه ده، خو یو شمېر لاملونه دي چې دغه کار یې ستونزمن کړی ضرور دی. اول خدا چې سګ دوبه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د دغه ډلې د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. د ورلد پوسټ لیکنه وایي که بهرني سرتیری له افغانستانه و هم ځي، روسیا تیار ده چې د افغانستان د حکومت د یو مهم لاتړي په حیث رول لوبولو ته رامخ کشي. افغان حکومت وار د مخه له روسیې غوښتي چې په پوځي برخو کې مرستې ورسره وکړي چې د لیکنې تر مخه ماسکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی. لیکنه وایي د افغانستان په قضیه کې د پاکستان رول بیا پیچلی او غیر واضح دی. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان استخبارات هڅې کوي په افغانستان کې داعش د یوې نوې وسلوالې ډلې په توګه مخته راولي. لیکنه زیاتوي د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت داسې دی چې د هغه هیواد د راتلونکي او پکې د طالبانو د رول او یا هم نه رول په اړه یو څوک ډاډه خبره نشي کولی.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې د ټاپي د ګیس پایپ لاین د پروژې لپاره افغانانو ډېرې قربانیانې ورکړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره افغانانو سخت شپې او ورځې تیرې کړي او د دغه پروژې بشپړېدل به په سیمه او افغانستان کې له امنیت سره مرسته وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ له ترکمنستان څخه له راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره ځکه ګټوره ده چې د هیواد اقتصاد کې به اساسي بدلون رامنځته کړي.
دا پروژه د افغانستان د اقتصاد د بدلون اساس جوړ. نو له یوې خوا به دولت د امنیت لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. د یادې پروژې د امنیت لپاره به ځانګړو ځواکونو ته تعلیم او تربیه ورکړي او امنیت به خوندي کړي. دغه سیمه ییز او نړیواله لویه پروژه د اکثرو افغانانو او د راتلونکي نسل د ښې راتلونکي لپاره.
ټاپي پروژه چې د تیرې یکشنبه په ورځ د ترکمنستان په ماري ښار کې په رسمي توګه پرانستل شوه، د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. یا د پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 225 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دغې پروژې له درکه څخه د افغانستان بودیجې ته 400 میلیونه ډالره مستقیم عواید راسي. افغان چارواکي زیاتوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا سي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. ولسمشر محمد اشرف غني په ټولو افغانانو په ځانګړي توګه په ځوانانو غږ وکړ چې له دغې پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. محمد اشرف غني وویل چې د ټاپي پروژې بشپړېدل به په سیمه کې د متقابلو همکاریو دروازه پرانیزي. همدارنګه ښاغلي غني زیاته کړه چې منځنۍ آسیا د نفتو بډایې زیرمې لري او جنوبي آسیا یې د مصرف ښه مارکېټ لري چې د لیګ لارې افغانستان ده.
اساسی ټکی ته وګورئ، منځنۍ آسیا د نړۍ د انرژۍ د تولید د ثقل مرکز دی او جنوبی آسیا هغه ځای دی چې زیات انرژۍ ته اړتیا لري. په منځ کې افغانستان پروت دی. دا او دې ته ورته نورې پروژې به ثابته کړي چې زموږ موقعیت زموږ بهترینه دارایی ده.
زمون هدف دا دی چې په دغه سلور لاري بدل شو. دا پروژه یو نمونه ده.
خغلی غنی زیاته کړ چې د ټاپی پروژې سره به یو ځای د نوري فایبر پروژه هم بشپړ شي چې هند به د اړیکو لپلوه د ځمکې له لارې له اروپا سره ونښلوي او همدارنګه به ترکمنستان یو اندازه برېښنا له همدې لارې پاکستان ته انتقال کړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
سنو مخکې مو منډه کړه، منډې کې زه دوه ګولۍ ولګېدم.
ما واپس بهر ته رامنډه کې چې څنګه مې رامنډه کې هغه یو فوجي بلله موبایل ورکولو وي. دا چا ماشوم نه پرېوتې دي، ما زر ترې راښکلو. مې دا خو د نور الله موبایل دی.
د دې د سکول انتظامیه ذمېدار ده، اډمنسټریټر د دې ذمېدار ده.
د دسمبر په 14مه د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر راډیو او مشال راډیو ډاټ کام مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ځینو افغان رسنیو د راپورونو تر مخه پاکستان افغان چارواکو ته یو خط ورکړی او غوښتي دي چې د افغانستان په استخباراتي ادارې یا این ڈی ایس کی ځینې بدلونونه وکړي او مطبوعاتو کې پر ډیورن کرخه ډیر بحثونه ونه شي. افغان چارواکي د دغسې خط وجود نه مني. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لیک او د پاکستان د راپور شوو غوښتنو په اړه د افغان حکومت دریس څه دی. نو ښاغلی غورزنګ وایي
دلیل چې د محتوا څخه موږ هم د جمعي رسنۍ د لارې خبر شولو مطلق جعلي دی او هیڅ حقیقت نه لري. دا ډول لیک د افغانستان دولت او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته نه دی رسیدلی. دا خط د افغانستان دولت ته نه دی رسیدلی، مګر د افغانستان جمهور رئیس په دې اړه په خپل خبري کانفرنس کې وینا وکړله چې افغانستان مستقل هیواد دی او هیڅ هیواد افغانستان څخه داسې غوښتنه نشي مطرح کولی چې هغه دی یا د افغانستان ملي حاکمیت، افغانستان اساسي قانون او یا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو سره په ټکر کې
اوسېږي. اکثره وخت داسې خبرونه راتلل یا د داسې خطونو راښکاره کېدل په هغه وخت کې کېږي چې ځینې چارواکي استعفا ورکړي یا نور داسې کوم مسله پېښېږي. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
ځینې خلک حاضر دي چې هر افترا او اختراع وکړي د دې لپاره چې ځانونه مطرح کړي او د افغانستان پر نظام، د افغانستان پر جمهور رئیس او د افغانستان پر امنیتي سکتور باندې خلک په اعتماد کړي. ځینې حلقات د دې لپاره کوشش کوي چې د افغانستان پر نظام، د افغانستان د حکومت پر تعهد د خلکو باور کم کړي او د افترا او د داسې مسایل د رامنځته کولو لارې ځانونه مطرح کړي. د افغانستان خلک په داسې خبرو نه ولي. د افغانستان خلک پرې پوهېږي چې یو دولت یې د یو جدي تعهد د مخې د دې په ژوند کې مثبت بدلون د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې کوي او ضمناً د خلکو د شعور سطحه اوس هغسې نه ده چې په هره اوازه او په هره شایعه باندې وغولېږي.
نو غورزنګ صاحب، دا سوال خو به خلکو سره خامخا پیدا کېږي چې نو پاکستان که همکاري کوي د طالبانو په برخه کې، نو هغوی خو به هم یو څه غوښتنې لري که نه؟ د هغې غوښتنې څه دي؟
که پاکستان غواړي چې دغه فرصتونه استفاده وکړي چې افغانستان لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د سیمې د اقتصادي ودې لپاره لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د دې لپاره لري چې دا سیمه د اقتصادي همکاریو په محور بدله شي، د اقتصادي همکاریو تشبث تمرکز دلته ډېر شي، د اقتصادي تشبثات تمرکز دلته ډېر شي، افغانستان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې پاکستان په شمول د ټولو همسایګانو سره همکار وکړي او همدا فرصتونه ورته ورکړي. د ټاپي پروژه د دغه همکاریو د شروع یوه ښه نمونه وه. موږ امیدواره یو چې د دا ډول همکاریو ساحه نور هم پراخه شي او ضمناً دا په دې پسې ارتباط لري چې پاکستان د افغانستان سره د سیمې د امنیت په تامین کې او د افغانستان کې نړیوال تروریزم د عواملو په ځپلو کې څومره همکاري کوي. هغه ژمنه چې دوی په څلور جانبه او درې جانبه مذاکرات کې د افغانستان د حکومت سره کړې ده، نو بنان که د هغوی غوښتنه دا وي چې د دې فرصتونه نه دي دوی هم مستفی شه دوی په همکارۍ د دوی په همکارۍ په ارتباط لري امیدوار یم چې هغه ژمنه چې دوی د اسلام آباد او څلور جنبه او درې جنبه مذاکرات کې وکړ هغه په عمل کې وویني.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لیکه چې تیر دی نه بازی پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کو.
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پراتن کې خبرونه کې به تاسو پام کوه مزاحیا خبرونه هم وری اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندرس تاسو د ټولو په نظر باچا خانی په کار ده.
سملار شیبیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو داس خوارو زار ولی پسملار شیبیلار ولی سوچ خو مشتا ساسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی
باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا
کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق کو نمونه شيرو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزکه د دې ظلمونو ناتن جوړيږي زهار ولی پختنه مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی
باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
بنیاد پکار دے لگی اتفاق او اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پخ پل خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمتگار ولی خدا
دیب مون بخی سہی مسلمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی